سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کله زده راډیو نوري دا مازیګر شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنی د ټپیانو شمیر له 500 واوخت چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تصدق شوې ده چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او ځمکې لړزولې دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی دا تیرو څلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی پوخانه طالب قومندان په امریکا کې په عمری بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس نه څلویښت کلن حاجي نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی هغه همدارنګه د 2000 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي عسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی حاجي نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان یې وژلي دي څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 د اتاتیا کلونو په عمر ومړ هغه د لاتینی امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنی مشر و او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډه لیدنه درلوده د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکي مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ دا په سپینه ماڼۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنۍ لیدنه وه ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي د اوکراین د ولسمشر ویانت خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې لنډه لیدنه درلوده خو هغه د دې لیدنې نور جزئیات خپاره نه کړل د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړې ده چې غونډه وشوه او دا یې ډېرې رغنده خبرې وبللې هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د غونډې په اړه نور جزئیات به وروسته اعلان شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تېرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري ستاسې د ماشومانو کم سامان خوښیږي
ما به مستې په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوښیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درې ارزینه ما ته مستې سامان نه راوړي
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نړیوال مطالبو ته هم تم کیږو. ایران ته هم ورځو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د سید بهروز لری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپیانو شمیر له 1500 کسانو واوخت. چاودنه د بندر باسکار د شهید رجایی په بندر د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نور چاودنو غوونه هم اوریدل شوې دي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې مهال شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه یې لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر اورو.
مننه. د ایران د سری میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویه چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیرو چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه یې ولړزوله.
جنازه سا داره میرو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین ظفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 500 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تسنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تراوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندویو ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم ورشو په دې اړه به راسره راپور واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یوه میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډیر ماشومان اخته شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي. په تیر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 200 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغي لامل 23 مړه شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پروان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوي ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوښکې بهېدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور و پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ناروغۍ له 12,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو. په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته ووایاست ځینې عواملو ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ستاسې په اند ولې په دغه عمره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 240 لنا زیاتواله په دغه ناروغي کې راغلی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال، زه هم خپل نیکلی سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي راډیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله باندې چې ټول ځان روغ او جوړ ووسی او را وبوشو، تاسو د پښتنې په تړاو باندې چې رښتیا هم د شری یا په طبي اصطلاح د میزال یا په دری کې موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډیر شوي دي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا محترم وزارت هغه یو ډیر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خو دا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته، چې وایي چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مې کول، یعنې بالخصوص د شری د واکسین، دا زموږ واقعات لوړوي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي، یعنې زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنې زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم که راشو دوی ته ووایو چې خپل سره تداوی کول، خپل سره درملنه کول، دغه ټول یو غلی سیال کولای شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کړي.
اوس په افغانستان کې که چېرته وګورو د واکسین ستونزه کې اوازې راواخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نه ویشي که خلک خپله په دې نه پوهېږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي، او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترم یو ډیر منظم تقسیم اوقات لري، او بل خصوص هغه ماشومانو ته زیړ کارت ورکوي. په هغه کې د شری واکسین په ډیر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او تر لس میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډیر تاسف سره باید ووایو چې ډیرای خلک زموږ تروسه پورې دا واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کوم څېړنې چې شوې دي یوازې په افغانستان کې دې سره خلک مثلا زموږ اداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري، په نوره نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کړي یعنی تطبیق نه کړي. بیرته راځم اصلي موضوع ته چې واکسین شته، خو ځینې کسان داسې وایي چې دغه واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي. ځینې په دې لامل وي چې دغه واکسین کېدای شي زموږ خدای نه خواسته ماشومان ووژني. دریم ځینې کسان وایي چې دا واکسین چې دی اسی خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی. نو هغه مختلف عقاید او عقاید د رواجونه دې سبب شوی دی چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي، در حال کې چې د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلند را ته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوي وکړو؟ لاندو وای لطفا.
اول باید واکسین وکړو، واکسین باید تطبیق له عام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو، عملي کړو. دوهم، که چیرې زموږ په کور کې یو ماشوم یا یو لوی کس پیدا کیږي، موږ باید خپل سر درملو څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده، هیڅکله هم باید هغه دواخانې ته بونځو، اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. دریم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انتیبیوتیک یا انتی وایرال دوا نه لري، هغه په ځینو ژورنالو کې د هغې لپاره د ویروس ضد درمل ویل شوي دي، لیکن هغه هم تر اوسه ناکامه دي. هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي، چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دي په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم ده که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اخته کیږي یا لوی کس، هغې باید قاشق و پنجه و گلاس ورته گوکی کو، هغه ته یو ماسک ورکو، ځکه دا ناروغي چې دا توخلې د لار انتقال کوي. هغه ته وایي چې که چیرې ته پرنجېږې یا ټوخې، کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لیږل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو، زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه اغلی شال، بلکه
ان شاء الله د نور سوري ناروغي څخه به هم ان شاء الله پامن پاتې کیږي. مننه کور ودان ژوندې اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله و چې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساعته. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې دوه لکو کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفی الله ستانکزیر سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
که څه هم د نړۍ مشرانو د سینټ پیټرز په څلورلارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ، خو هغه د واتیکان ښار په یو بله برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د یوې ډلې په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبې په ورځ د اپریل په 28 د 80 کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و، په 2014 کال کې د پاپ مقام ته ورسېد. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و، له اوږدې مودی رئیس د بریخیا نمونیا پرانځخته او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې پر روغتون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لوی وچې د عیسی د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې له اروپا څخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادري یا ملا و چې د کاتولیک مشري یې ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو، بیا عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کوو او له ځپل شوو او زیانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کوو. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپلې وینا کې ویلي وو چې په دغه هیواد د ماسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی وو. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې موږ کله زده رادیو نو ورې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره $10 میلیون ځانګړي کړی دی. او چا په خپل وروستي راپور کې چې پرونی خبر کړی د خبره کړې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روانې وچکالۍ د دوی کرن او مالداری سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ ده نو دا دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکای مال په سونه 13000 یا 16000 نو دا چې نرخونه یو په زمي باندې د شي نرخ سي دغه وزن هم له لاس ورکی او مال هم واخنه شي ورکی سړی لاسو ترکه تاسو یا 12000 ضرورته یوې سخپن نخله لاس ورکی یا بیخی نیم تر ورسیږي د جامع ملل نغواړو دا کومه کومکونه سکیږي خور غریب دی دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک تاوانونه بچی خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. د وای کوم غنم مو چې ذخیره کړی او هغه مو نیمو کړل او نیمو خړل. د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو زمکي واړولي او هیڅ نه لرو. غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنم ته پورا وبو نه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړې. د اپریل په 25مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځنګړي شوی. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون لامل له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوی چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کیږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغیزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل د وای وچکالۍ د بیوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځنګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېرې خلک په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بیوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او سروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی ان د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 10مه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستۍ میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوی چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنون کې دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتري لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان پر روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنه اورو.
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مستې په سبانو کې تا ریموټی موټر او جنجال خوښیږي، او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درې جن ما ته مستې سامان نه راوړي.
سماج انجلې د ذوق بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره تو پزي هم کوي.
ساتجی آی مې تیت مې کوم، ساتجی مې کوم نام ساتجی آی مې
فا د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. په هیڅ چې د لوبو د وسایل نمونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګه هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریچې او قورمه پکې پخوم، او چې ورونه مې له خونځي راسي ور سره تو بازی کوم او بیا تلویزیون ګورم.
قورمه پختم کوم، د لوګا کوم کې باز مکتب یا یادتشان تو بازی مې کوم، باز تلویزیون سای مې کوم.
لوبې او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټ پټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی اسلام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانیږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.